چې راوستل کیږي. خو د په وینا په افغانستان کې د زندان تعلیمي او روزنیز برخې ته پام نه کیږي او مجرم بیرته له زندانه له مجرم فکر سره وځي.
موږ د روزنې هیڅ ځانګړی پروګرام نه لرو چې په روزنه کې بیا هغه مطلوب ارزښتونه چې دولت یې غواړي یا بنسټونه یې غواړي هماغه ور انتقال شي، بیرته راوستل شي. د دې آزادۍ د اخیستل نه هم قصد هم دا دی چې دغه کسان چې موږ یې آزادي اخلو، دلته قیدوو، مصرف هم بېبندي کوو، خواړه ورته ورکوو، سړي رسط هم ورته کسان هم نیولي دي. قصد ترې دا دی چې دا بېرته چې راووزي باید بدل شوي کسان راووزي. اما دلته باید موږ دا جوړ کړو کنه، زندان باید خپله یو مکتب وي، د مجرمینو لپاره باید پوهنتون وي. هغه تعلیمي او تربیتي کچه ډېره له جدي خلا سره مخ ده، فقط شکلي ده. که غواړو چې مثلا زندانونه زموږ مفید او ګټور زندانونه وي، د قوانینو د ماتوونکو لپاره د هغوی روزنې سیستم باید پکې موجود وي چې د بل ځل لپاره د قوانینو احترام وکړي.
د یوې ادارې حقوقي مشاوره او په شخصي پوهنتونونو کې د جرم پېژندنې مضمون استاد محمد قی صادق بیا وایي زندان باید مجرمینو ته لکه روغتون داسې وي او همدلته یې باید علاج وشي، که نه هسې زندان پرې تېرول به ګټور تمام نه شي.
کله چې یو شخص ناروغیږي ډاکټر ته ځي او بیرته تداوی کیږي، یو بیرته یو سالم شخص جامعه ته تقدیمیږي، او مجرم دغه سی ناروغ ده باید اصلاح او تربیت مجدد شي، بیرته جامعه ته یو پاک او سالم شخص تقدیم شي. مطابق د نړیوالو قانونو یا انټرنیشنل سیستم، یو جیل یا موږ تاسو ورته محبس وي باید څو خصوصیات ولري. اول خصوصیات هم دغه جندر موضوع ده، دویم خصوصیات هم دغه تعلیمي موضوع ده، او دریم خصوصیات چې اوس ډیر پکې تاکید کیږي وکیشنل سکلز یا تعلیمات مسلکی ورته ویل کې چې یو مجرم محبس کیږي. دلته باید اول دې ته موږ تاسو وګورو چې کوم تعلیمات ضرورت لري. بی سواد ده یا با سواد ده، فقط یو مسلک ضرورت لري.
تاند څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
دا چې په زندانونو کې د ځوانانو د روزلو لپاره کوم پروګرامونه شته، ولې له زندان تیرولو وروسته هم د ډیرو ځوانانو فکر نه بدلیږي او د دې په ځای چې اصلاح شي نور هم تمایل جرم ته ډیریږي؟ همایون هیواد په دې اړه د سرخی پله د زندان له قومندان جنرال تواب احمدزی سره مرکه کړي او په پیل کې په زندان کې د روزنیزو پروګرامونو په اړه پوښتلی.
دلته تیرن د تنکی ځوانان موږ سره سند له 1315 پورې دي، او د دې په اکله باندې موږ مکتب جوړ کړی دی. د ځوانانو د ټولو محبسینو دپاره اول سیم تر دولسم سیم پورې موږ دلته مکتب لرو، او په دې مکتب کې درس وایي. استادان د وزارت معارف له طریقه موږ سره کومک سوای دي، دلته راځي تدریس ورته کوي. هغه ورته یو تعداد تعلیم یافته کسان ډېر ښه مجرب استادان خپل محبسینو کې لرو، د غول طریقه هم ورته تدریس کیږي. او بر علاوه د دې چې موږ مختلف شاپونه دوی دلته لرو، د صنعتي پاکله باندې تقریبا 13 یا 14 شاپونه موجود دي. مثال کړي قالین بافی، د نجاری، د خیاطی، سرگرمی، د کار دوی ته یو او د دې چې بیرته دوی زی خلاصيږي خپل موزه یا وخت پر کېږي مصدر د خدمت د خپل کور او د وطن لپاره کېدای شي.
یو اندېښنه چې دلته د ځوانانو په اړه موجوده ده، هغه دا ده چې دوی په رواني ډول هغه سي نه روزل کېږي چې دوی وروسته بیا جرم ونه کړي، یا کله ناکله داسې زندانیان هم له دې زندانه وتلي دي چې هغوی دلته نشه یي توکو ته مخه کړې ده. خپل د دوی د فکر، د دوی د روان په بدلولو کې هم داسې پروګرامونه شته چې دوی وروسته له دې زندانه وځي، فکر یې بدل وي، ژوند یې بدل وي.
بله، به دې تعداد د هغه کسان چې په دې مرض باندې گرفتار دي یا مبتلا دي، موږ دلته په مابس مرکزي کې یو بلاک یا اول ورته وایي دې بلاک کې دې بندیان هم ټول ویستري نور بلاکو ته انتقال شوي دي. د دوی لپاره خاص د یو بلاک ته چې موږ زیات متعدین دلته درمل شوي دي، دوا شوي ده، او ډېر بیرته ښه شوي دي. که څوک قابل دي ریوي خپل کورو ته تللي او که نه وي، د دوی جوړ شوي دلته مشخص یو کلینیک موجوده د هغوی د تداوي لپاره. څلور ساعته دوی سره د دوی خدمت کړي، او چې جوړ سي موږ خپل بعد پس له ټیسټ د نظر دی ډاکټر نه هڅه تثبیتي کې واغی کې دي دی وینو د شانس جوړ سي دي، موږ به بیرته نور بلاکو ته انتقال وو. او په سن کې د دې تفریح یاد والیبال، یاد فوټبال، یاد زمينه او ته غي د سوز زمينه مت برابر کړی.
هغه زندانيان چې مثال یو څوک د قتل په تور راغلی، یو څوک د اختطاف په تور راغلی، یو څوک بل یو وړوکی جرم لري کنه، هغه ټول یو ځای په یو بلاک کې وي په یو اتاق کې وي که نه. مثال هغه کسانو چې قتل کړی هغوی بیل بلاک کې وي، هغو کسانو چې اختطاف کړی هغوی بیل کې وي.
ټول زموږ محبسین ټول مختلف دي او ټول په یو بلاکو کې هر جرم چې لري څوک ګډ وډ دي او یو ځای دي سره. داسې طبقه بندي لا تر اوسه موږ نه ده کړې چې هر جرم جدا په واقع کې واچو. ازدحام نیم زیاته او یو تعداد موږ جای نه بودن د جای په اساس باندې چې جای نه لرو موږ ټول دوی سره په مختلف جرمونو دي په مختلفو بلاکو کې یو ځای دي. او خورسالان چې دي یا ځوان تنکي ځوانان چې دي دا دوی نه جدا دي.
البته تاسو خپل یو تضمین خط ترې نه اخلئ، خو هغه کسان چې دلته راځي او تمه دا ده چې اصلاح بشي څومره اصلاح کیږي؟ یعنی هغو پروګرامونو ته په کتو سره چې تاسو یې دغو کسانو ته لرئ
آینده دغه خپل جرم چې دوی کړی دا دوی خو خپل جرمو کې مایسه مزه بې ګناه یم اما متاسفانه چې ګناه نه دي. دوی فیصله نه یې فیصله را رسیدلې ده، ټول مراحل قانوني تیسې وی دي او په دې حق له باندې دوی چې بیرته وځي خپل جرمو باندې اعتراف کوي چې موږ دا جرم کو آینده کوشش کړي چې داسې جرم ونه کړي او آینده خپل کاروبار باندې مصرفیت وي. د دوی هغه هم دره چې موږ به ولاړ سو کبیرون چې ووتل خپل ژوند د دې ژوند خپل پیل کو خپل نور باندې مسایل چې قبلا موږ کده سوا یا خطا یا قضیه غیر قضیه سوی ده د عمل باندې تکراری.
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. نن د ثور د میاشتې ومنېټه ده. لږ تر لږه سلویخ کال وړاندې د 1350 لمریز کال په همدې ورځ د داود خان په نظام باندې په افغانستان کې کودتا وشوه. د خلق دیموکراتیک ګوند له لوري په دغه کودتا کې یو شمېر خلکو ته مرجوب له ورسېد. همداراز د وخت رئیس جمهور سردار محمد داود خان د کورنۍ له 12 نورو غړو سره یو ځای ووژل شو. د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې د ثور د کودتا په عواملو باندې غږیږو، په دې باندې غږیږو چې دغه کودتا له کومه ځایه پیل شوه تر کومه ځایه پورې. د دې ترڅنګ د سردار داود خان په مرګ باندې غږیږو چې مرګ په کوم شکل باندې و، دا په کوم شکل باندې ووژل شو. په سټډیو کې را سره د هماغه وخت د بالاحصار د کنډک د کومانډوي ځواکونو قومندان او د خلق د ګوند یو مهم غړی او د ترڅنګ د دفاع وزارت پخوانی وزیر شانواس تڼۍ میلمه دی. له تڼۍ صاحب سره به په دې اړوند باندې خبرې اترې کوو. هیله ده تاسو هم را سره تر پایه پاتې شئ. تڼۍ صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. کپایلې لدینه کو 1350 لمریز کال د ثور په ومه نیټه باندې په افغانستان کې تاسو د سردار داود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه. د دې کودتا یو فعال غړی واست. د پایل کیسې راته وکي، څنګه دا کودتا پایل شو او ولې پایل شو؟
د 1350 کال د ثور په 15 منټه جمهور رئیس داود خان د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او د خلکو دیموکراتیک ګوند مشران یو شمیر بندیان شول، ونیول شول. په سبا ورځ د ثور په 15 منټه د کابل په بالاحصار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل لاسلاند کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع لاسلاند کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دغه سی پیښه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شو موږ د کمانډانی څخه وو ترسخت شو او زه په ځانګړي توګه کمانډان راوښتم د بلایسار د سینما د کومندانی تر مخې په خیمه کې بندي کړم. بیا د شپې په 11 بجې کومندان ما ته راغی، زه خلاص کړم او زه په د بیبی مارو کې په ځای کې په یو کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږ د خلک دیموکراتیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه هغه راغی د ویل چې سبا ورځ انقلاب دای مشران نیول شوی دی او دغه موضوع په مغه شپه د کابل رادیو لخوا هم په 8 بجو نشر شو او سبا ته بیا نو د خلک دیموکراتیک ګوند په خاص ډول هغه نظامی مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو اغوی په خپل قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ یعنی پاتونی وکړ
اټنۍ ستاسو یادونه وکړه چې د ګون په مشرانو باندې برید شو کله پم دې برید باندې وګی یعنی ستاسو هدف څه دی د غبرید ولی وشو کوم ډول برید
دغه جمهور رئیس داوود خان چې د ډېر خپل د وخت مجبورۍ لرلې او امریکای د افغانستان سره په هغه زمانہ کې هم چندان مرسته نکوله نو ځکه جمهور رئیس داوود خان به کله به سوسیالیستي ټیپ لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینا کوله نو په ورسته یو کې جمهور رئیس داوود خان د امریکای تر مشرۍ دوی زنه اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل وادي ورکړی شو د مرستو او دای د شوروي په خلاف شو په داغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیرا بیا د خلک دیموکراتیک ګوند ډیر نفوذ کړی وو او ډیر افسرانی جذب کړی وو نو په دې خاطر داوود خان کاسام د داوود خان په کودتا کې د خلک دیموکراتیک ګوند فعال رول درلود ولې د خلک دیموکراتیک ګوند باندې بے باور شو او لزان نه لره کړل او حتی د میر اکبر خیبر د وجلو نو ورسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلوده
فکر نه کوي ترنه چې د میر اکبر خیبر د جنازي پر مهال چې د طریق یو ببرک کارمل لوري چې کومه بیانیا ورکړل شو همدغه بیانیا لامل شو چې ساسي د ګوند مشران ونی ول شي ځکه حال ته د نظام ضد شوارونه ورکړل شو د جنازي پر مهال باندې د دې ترڅنګ د انقلاب چغي وهل شو
بل شک په پرتفیل از یا په تاکتیکی لحاظ خو دا ستاسو خبره صحیح ده امدا شو ولی په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داوود خان په شوروي اتحاد باندې متکی وو او په وروستیو کې د تکل چوادي ورکړای شوې نو یو د مهمو دلایلو څخه امدا وو چې په د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې د برید وکړ
اوس چې سلويخ کال تیریږي څه فکر کوئ چې دا مو یو خطر کړي او کنه یو تیروتنه و
زه وایم چې لاس تر وړنه و نه ساوه
کوم دلیل
په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ تاسو ته تشریح کړه او بل دا د افغانستان په ګټه و په هغه زمانہ کې او تاسو په یوه کې دای پرېخه وای تر اوسه سلويخ کال بعد به افغانستان څو ډیر به خوالي خواته تللی وای او ډیر د خیر او د خګټ
خو که تاسو داوود پریخه وي شاید لدینه ډیر پرمختګ شوي وي
خو داوود خان خو عمله وکړه بریدي وکړند د خلک دیموکراتیک ګوند خو زه فکر کوم دا حق درلود چې د خپل ځان او د خپل ګوند نه دفاع وکړي
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود نو فکر کوي چې دولت کومه بل لار درلوده
نه مونږ خو اول اقدام نه دی کړی اول خو داوود خان اقدام وکړ نو په دې دلیل څرنګه چې داوود خان اقدام وکړ برید وکړ تر مخه او مونږ خو دا زه فکر کوم د خپل حق
میر اکبر خیبر چا واجه
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وجل شوی دی هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوانه وجل شوی دی د چالو خانه وجل شوی دی خو دومره زه ویلای شم چې په مرموز شکل سره وجل شوی دی
خو تر ډیره شک هم ده چې میر اکبر خیبر د ګون لدننه خانه وجل شو په دې خاطر باندې تر څو کو د تا ته لار هوار شي
خدای دی اغوی نظر دی ولی زما په نظر سره کدی شي د ګون دنن خپل منځي پیخوي کدی شي د دولت لخوانوي استخباراتي پیخوي کدی شي کوم بل مسله وي زه دقیق په دې باره کې څه د ویلو د پاره نه لرم
د کودتا پریکړه د ټول ګوند و
ګوند داسې پریکړه لرلې چې bale چې کچېره په ګوند باندې حمله کیږي نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي
خو ولکېږي داسې چې دا ځان ته د امین پریکړه و
بل شکا چې د حفیظ الله امین په واسطه چون حفیظ الله امین د خلک په ګوند کې په اړخ کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله د نورو ملکی خلکیانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاتسون کولو هغه ورکړه کومندای ورکړه په دې کې شک نشته مګر خپل غوند هم دغه څه فکر درلود چې کچیر غونت خطر پیدا کیږي یو او دویم داوود خان قدرت سکوت کوي په داسې حال کې خبداوی چې خلق دیموکراتیک ګوند یې وارث وي.
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده په دې تیرو سلويختو کالو کې چې کومه بدبختی تیره شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده زیات خلک مسولیت په تاسو اچي منی؟
زه فکر کوم چې د ووم د سور نه تر مخه څومره چې زه خپل شاهد یم په اسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کمانډان ووم د کمانډو کې د داوود خان د کودتا نه وروسته هم مشکلات موږ درلودل که ستاسو په یاد وي چې وروسته بیا جهادي مشران شول په هغې زمانه کې د مذهبي ډلو مشران وو هغوی پېښور ته لاړل د استاد رباني په ګډون پېښور کې د مقاومت هسته یې جوړه کړه او پاکستان د دوی سره کومک کوو د داوود خان د قدرت په زمانه کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چارې ترسره کولې چې زه خپله شاهد یم او د دولت لخوا نه زه د کومندان په صفت د دوی مخنیوای میکړه.
خو تاسو دا کیسه پراخه کړه تقریبا
بل شکه ځکه په ووم د سور خود ته پوهیږي چې دا ووم د سور دا پیښه چې وه دا د نړیوال تاریخ یوه ډیره مهمه برخه ده او په دې کې ډیرې پیښې راپیدا شوې ډیرې قربانۍ ستونزې راپیدا شوې افغانستان د ختیځ او د لویدیځ د نظامی او سیاسی سیالیو په ډګر بدل شو افغانستان د خپل کنټرول نه ووت ملت بیواسه شو چې تر اوسه هم ملت بیواسه دی نو تابان دا خو ډیره ستره شوه پراخه شوه ولې پایلې د داوود خان د کودتا نه دی
بالکل خو د داوود خان په کودتا کې ستاسو په وینا باندې چې په هغې کودتا کې هم تاسو لاس درلود
بله د خلق دیموکراتیک ګوند داسې فکر کوو په هغه زمانه کې چې داوود خان په شاهي کورنۍ کې یو سیاست پوه سړی دی د اصلاحاتو لپاره وړ سړی دی پوه سړی دی عملي سړی دی قابل سړی دی او د غوښتل چې غښتلی ملي وسلوال پوځ جوړ شي دولتي سکتور دا پیوړی شي او د خلکو د ژوند سطح لوړه شي لکه څرنګه چې یو سلسله تغیرات هم راوړل په خپل دوران کې نو په دې خاطر د خلق دیموکراتیک ګوند د دنه ملاتړ وکړه او دا یې تایید کړه خو وروسته بیا یې چولی ورسته چې تاسو ولې د ټول تاریخ شاهد چې د دوه جمهوریت تش په نوم وو او د او په ګوندونو باندې پابندي ولګوله په ازادیو باندې په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل او په نتیجه کې د خلک په دیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه نو ځکه یعنی د داوود خان د وخت نه د مشکلات را پیدا شول او بیا د سور په انقلاب کې دا سره نړیوال ډګر باندې بدل شول او
اوس کرا شو بلې مسالې ته داوود خان څنګه وژل شو
د 1950 کال په د اومې ورځې د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په 3 بجې کله چې د داوود خان په جمهوریت ارکه خاموشی را پیدا شو نو دلته حفیظ الله امین بیا زه ووختم زم په کابل رادیو کې و حفیظ الله امین سره او ما ته ویل چې کمانډو را ټول کا د ټانک زیردار قوت سره په ارګ باندې حمله وکړي مون خپل د کمانډو کمانډانان ټانک ټولی کمانډان ستاره خټګر سره دا را ټول کړل په ارګ باندې برید وکړ ارګم په 15 بجې د سهار ونیو نو داوود خان په دې وخت کې د ګلخانه په مړای کې پاول منزل کې د خپل ملګرو سره ناست وو د کمانډو یو ګروپ التورغه چې دوی تسلیم شي او د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو زایتا یوړل شي داوود خان ونه منل او د دسر یو مل ماشیندار جرمنای شلدازا دا ور سره په مخامخ کمانډو باندې دز وکړي او یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسكر د محمد علی په نوم باندې وژل شو او د کمانډو دویم قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داوود خان باندې دز وکړي داوود خان د دو سره ور سره کسان چې دوی هم وژل شو
تاسو خپل د دې صحنه شاهدان وي
زه د کمانډو کمانډان وم
یعنی هر څه مو په خپل سترګو ولیدل
په خپل سترګو خو زه په هغه د نن په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نه وم د باندې زه ولاړو
جسدونه مو ولیدل
بله بله
وروسته مو بیا د جسدونه چرته یوړل
بیا د دوی مړي مګه هغه ته 400 بستر ته یوړل او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم ځکه زه په منډو په ار کې ومه هغه بیا دی هغه وخت خلک دیموکراتیک ګوند رهبرانو کار و چې دوی د دوی مړی په کوم ځای کې خاور تسپر.
خو الته د داوود خان د کورنۍ لک تر لک اتل لسغړی وجل شوی، فکر نه کوم چې دا یو جنایت وو.
په دغه ځای کې نه دی وجل شوی، په دغه ځای کې صرف یو داوود خان د دم مرمن د دوی والور یو مسای نه پویګم چې مسای وکل مسای وو، یو ورور نعیم خان د داخله د کورنۍ چارو وزیر قدیر نورستانی، د مالیه وزیر سید عبدالله، دا کسان وجل شوی دي. نور کسان
نو نور غړي چرته وجل شو؟
نور نه دی وجل شوی، نور په هغه ماته معلوم نه دی، په دغه ځای کې نه دی وجل شوی.
نو د دومره کسانو وجل د داوود خان د کورنۍ وجنه تاسو یو جنایت نه بولی؟
آیا چې داوود خان عسكر وجل او غلطی کول دا جنایت نه؟
خو هلته ماشومان وجل شوی دي، د کورنۍ مېرمنې وجل شوی دي.
ما مخکې عرض وکړ چې داوود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره وو وجل شوی دي، نور نه دي وجل شوی. خو جنگ بله په جنگ کې وجل شوی دي، متقابله جنگ، متقابله ډزې، متقابله ډزو کې ګوره، متقابله ډزو کې غلطي. هغه وخت کې دا خبره نه وی چې ته یوازې یو ماشیندار لرې، خو جنگ وو، جنگ وشو. اول جنگ هم دوی وکړ، شروع دوی وکړه. هلته دغه مسله نه معلومیږي په جنگ کې چې ته نری ښځه یې او ته مثلا څومره وسلې لرې.
د داوود خان وژنه ستاسو په نظر یو تیروتنه وه که نه؟
زه وایم چې که دام تیروتنه وه چې داوود خان عسکر و منصبداران یې نه وای وژلي.
اوس خو هغه مړ دی، کاشکې هغه ژوندی وای او موږ ترې دا پوښتنه کړې وه.
بله، که چیرې داسې وي چې عسکر و منصبدار دی مثلا بې ګناه یې وژلی وي، دا خو ستر جرم دی.
ډېر زیاته مننه تڼۍ صاحب کور ودان،
ژوندی اوسې.
خواهد شد وچی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور است جبید.
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتن
است؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.